تازه رادیو درنو دوستانو السلام علیکم صد دم اپشین دوی بجه سویز فرشت جلال زیم پروگرام تا بخیر اغلاست نه نشم با ده ده هود دمیاشتی شپجویشت منیتا ده او پا دیخ پروانه کی چطور درو بجو ده افغانستان و سیمپل حالاتو تاستا رپورتون لرو ده خبروانی پا پایل که با خبرون واری ده نریوالو خبرون و سرخد داده چی با خبر پشتون خواکی ده و بس ده چپکی دو پا وجه تر شلو دیر پا دیان وجل سویدی چار باکی وای ده بس نن لسوات سخه گلگیت تروانو چی یوی جواری دریتا ورولوید اسلامی او لویدیزو هیوادونو د شوز اونجونو په وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو نوی اعلامیه تصویب کړه. نوی غیر الزامی اعلامیه چې د شوز د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسون د غړو په توافق تصویب سو وای چې د شوز په وړاندې تاوتریخوالی د هیڅ ډول دود انانی او مذهبي ملاحظات لمخي توجیه او لپامه نشه غورځیدل. خو اول د افغانستان کورنی خبرونو لرو ناجیه ساپی د خبرونو وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د میدان وردګو سلګونو سیدونکو نن له دې ولایت څخه د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه او په جوزجان کې یو 23 کلنه ښځه د خپل خاوند لخوا وژل شوې. د خبرونو تفصیل د میدان وردګو ولایت سلګونو سیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له دغه ولایت د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وتلو په اړه د جمهور رئیس د حکم د عملي کېدو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې شمیرې شاوخوا 100 تنو ته رسیږي د ملي شورا مخې ته راغون شوې وه. مظاهره کوونکي د هغو امریکایي عسکرو د محاکمه کېدو غوښتنه هم کوي چې دوی په وینا د خلکو په زورونو کې لاس لري.
موګل رودي ولس مشر له هغه فرمان ناسې دغه امریکای سپیشل فورس بل لپاره چې دوی د میدان مردګو ولس پرېګني موږ د غوی ملاتړ کوو. موږ د هغه لاسو کسانو چې دوی له خوا به ولسوي دي او لادر کړي وسپره دوی برخلیک معلومه ول غواړو. موږ د هغه لاسګونو کسانو چې دوی له خوا په شهادت رسول سوي دي دغه کسانو غرامت موږ ترې غواړو.
افغان ولسمشر اسونی د مخه په میدان وردګ ولایت کې د امریکا سپیشل فورس یا ځنګړي ځواکونه د خلکو په زورونه کې په لاس لرلو تورن کړل او په دوه نیو کې د هغوی د وتلو امر ورکړ. خو د وخت له پوره کېدو سره سره دغه ځواکونه له هم په میدان وردګو کې پراته دي او ایصاف ویلي چې د هغوی د وتلو په یوې طرحې کار کوي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د سیمې چارواکي د مهمو کسانو په ځنځیرې وژنو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. د تخار ولایت د سرپرست والی مرستیال فرید زکی ازاد راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یو پلاوی سیمې ته استولې او په اړه به یې څېړنې وکړې. او د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې نن یو کس د خپلې میرمنې سر پرې کړی. د دې ولایت د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې امیر عبدالملک ممنون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تورن کس نیول شوی. د نوموړي په وینا چې دغه سړی د تحقیق پر مهال په خپل جرم اعتراف کړی. دا د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له عصمت سروان نه واوري.
په خیبر پښتونخوا کې د یو بس د چپکېدو په وجه تر شلو ډیر پوځیان وژل شوې دي. چارواکي وایي دغه بس نن له سوات څخه ګلګت ته روان و چې وی ژوري درې ته ولوید. راپورونه وایي په دې پیښه کې درویش پاکستانی عسکر وژل شوې دي. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند. اسلامي او لویدیزو هیوادونو د شزو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتو نوی اعلامیه تصویب کړه. دا نوی غیر الزامی اعلامیه چې د شزو د حالت په اړه د ملګرو ملتو د کمیسون د غړو په توافق تصویب شوه وایي چې د شزو پر وړاندې تاوتریخوالی د هیڅ ډول دود انانې او مذهبي ملاحظاتو لمخې توجیه او لپامه نشي غورځېدی. په اعلامیه کې د غراس په هیوادونو ژغ شوی چې نجونو او ښځو ته دي جنسي او د زیږیدنې د مخنیوي زده کړې ورکړی شي. په دې اړه تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا د توغندوي او اتومي تهدیدونو په ځواب کې د راکټونو د مخنیوي زیات توغندي به ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وویل پر دې کار به اټکل کیږي چې 2 میلیارد ډالر لګښت وشي. د دې پلان له مخې د امریکا متحده ایالاتونو په خپلو لویدیځو ساحلونو کې د راکټونو د مخنیوي 14 توغندي ځای پر ځای کوي. دا کار به په 2018 میلادي کال کې عملي شي. هیګل په دې اړه وویل
Today I'm announcing a series of steps
دی وی نن د امریکا د اقداماتو لړۍ اعلانوي څو د هغو لرواټنو توغندو د خطر د مخنیوي مقابله وشي چې له ایران او شمالي کوریا څخه رامنځته کیږي. هیګل همداراز ویل د دې نوي پلان له مخې به په اروپا کې د امریکا له لورې د دفاعي ډال یا راکټي سیستم د نصبولو طرحه لغوه شي. نړیوالو پور ورکوونکو موافقه وکړه چې قبرس ته 10 میلیارد یورو ورکړي څو له اقتصادي بحران ووځي. دا موافقه په بروکسل کې د جمعې په ورځ د یوروزون د مالی وزیرانو او د نړیوال وجهي صندوق د استازو ترمنځ له زیاتو بحثونو وروسته نن سهار اعلان شوه. قبرس په اروپا کې تر یونان، آیرلند، پرتګال او هسپانیا وروسته 15 هیواد دی چې له پورونو څخه د خلاصون لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. قبرس له نړیوالو څخه د 12 میلیارد یورو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی ده چې له قبرس سره به روسیه هم مرسته وکړي او تمه ده چې د قبرس د مالیې وزیر په رواني اونۍ کې روسیې ته لاړ شي. د روسیې د سرحدي ځواکونو مربوط یو MI-8 ډوله هلیکوپټر نن د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې وغورځېده او درې تنه پکې ووژل شول. د روسیې په جنوب کې د پوځي ناحیې د څارنوالۍ د دفتر یو ویان وایي د هلیکوپټر هغه مهال وغورځېده او اورې واخیست چې په خرابې هوا کې د چچنیا د خانکلا پوځي اډې کې د ناستې هڅه وکړه. په هلیکوپټر کې 4 تنه سپاره وو او ژوندي پاتې شوي کس په روغتون کې بستر دی. د پیشي په اړه څېړنه روانه ده. او یو روسي سفینه چې دوه روسي او یو امریکایي فضاناور پکې سپاره ول په قزاقستان کې په نړیوال فضایي تمځای کې کښېنسته. دوی یو سلو 3 څلوېښت ورځې په فضا کې تېرې کړې. د روسیې د فضایي کنټرول ادارې وویل د ژغورنې ډلې نن سیمې ته ورسېدې څو له سفینې څخه 3 فضانوردان راوباسي. اوس 3 نور فضانوردان چې یو روسی، یو کاناډایی او یو هم امریکایی دي د نړیوال فضایي سټېشن چارې سمبالوي.
دا ازادي راډیو ده. ما ماشین 2 بجې او و دقیقې دی د خبرونه مو تر 2 بجو ده. ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر نن ولسی جرګې ته ورغښتل سوی وو. ولی او په څه خبري وسوي؟ ازادي رادیو خبريال د جرګې غونډې ته ورغلی وو او له هغه ځای به تاسو ته معلومات وړاندې کړي. په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننې مظاهرې څخه مو اوري چې ولی شوی وو. نن په کابل کې سولېزه اعتراضي مظاهره شوی وو. په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې بواوري چې زیات شمېر اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو هغه اعلامیه تایید کړ چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړه شوې و. په همدې خبرونه کې به د تاندې څنګې پروګرام هم درته لرو چې د ځوانانو پر مسایلو خبرې کوي. نن د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د ولسی جرګې غونډې ته ورغښتل سوی وو. د دلوي پاول نیټه باندې په کابل کې د کانکور امتحان واخیستل شو. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د کانکور په امتحان کې 190,000 کسانو برخه درلوده. د افغانستان د عالی او نیمه عالی تحصیلاتو په موسسو کې سشکال د 80,000 کسانو لپاره ځای وو. نو په دې ډول داسې ویل سول چې شایي لږ تر لږه 100,000 کسان هیڅ یوې تحصیلي موسسې ته جذب نشي. د افغانستان د ورز د کرو وزیر ډاکټر عبید هم هغه مهال په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په پوهنتونونو کې د زیاتو محصلینو د جذب لپاره امکانات ډیر کړی دي. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د کانکور په امتحان کې 40% برخوالي انجنوي. خو اوس ستونزه په څه کې وه؟ د افغانستان د عالی تحصیلاتو وزیر ولسی جرګې ته ورغوښتي پر دغه مسلو به د اوس سره معصوم میوان د ټلیفون په لاین کې دی. معصومه، ته لکه چې لا تر اوسه د جرګې څخه دفتر ته نه یې رسیدلی، نو اورېدونکو ته به لنډ معلومات ورکړي ځکه کېدای شي ټلیفوني تماس مو ډیر پاک نه وي، ډیر صاف نه وي. نو مهرباني وکړه په دغه مسله باندې چې ولینن د اهلی تحصیلاتو وزیر جرګې ته ورغښتل سوی وو معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بل لکه څنګه چې تاسو ویل د لوړو زده کړو وزیر هم ورته جواب غونډې تر ورسل شوی و چې دغه د وکیلانو اعتراضونه په او د ماسین چې به نتیجې پاتې شي ورکانکو ته ازموینه کې د دې اعتراضات په خطر باندې نن به وزیر غوښتي و دغه سوالونه پښتل پښتنه د هغه څخه کولې او پر لوړ د کتور وزیر او د دې وزارت پر نور شراکو انتقادونه کول د کانکور پر دغه بهیر باندې انتقاد کوي چې دا کانکور دغه بهیر چې وو شفاف نه وو ستونزې پکې کې وې او د ولایتونو سره د ځینو مسایلو له خاطر څخه چلند شوی دی چې مثلا د ځینو ولایتونو نومونه هم یاد کړل خو دې وویل چې په یو ولایت مثلا د مثال په توګه د ځینو مثال تاسو ته وړم د یو ولایت څخه کېدلی چې اته سوه کسان ټول په یوه نمره باندې په منظمه نمره باندې هغوی راکامیابه کېږي د لوړو زده کړو موسسو ته طب او انجینرۍ ته خو د بل د نور د ټول افغانستان د اته ویشتو ولایتونو څخه څنګه امکان لري چې مثلا اووه سوه کسان یوازې منظمې نمرې هم وانخلي خو لوړې نمرې واخلي دا د افغانستان اته ویشتو ولایتونو څخه یو ولایت کېدلی شي دا هغه پوښتنې وي چې د لوړو زده کړو وزیر څخه دغه وسولې ته څنګه د هغو زده کوونکو په اړه باندې خبرې وسوي چې هغه د یو ولایت څخه بل ولایت ته رابدلېږي هلته د لیلیو افغانستان استودی ته هلته د دې لپاره د زده کړو امکانات نشته چې مثلا ځای ورته ورکول شي او محصلین نشي کولی هلته ځان ځای پر ځای کړي همدغه رنګ د کانکور پر دغه بهیر باندې چې دا کانکور واخیستل شو د وکیلانو اعتراض دا و چې مخکې له دې چې امتحان واخیستل شي دغه دې ادعا وه په ځینو ولایتونو کې د کانکور کلي چې په اصطلاح ورته ویل کېږي ځای ایستل شوي دي او زده کوونکو یا محصلینو سره شریک شوي دي او هغوی کامیابه شوي دي په دغه رقم باندې
په افغانستان کې چې هر کال کانکور واخیستل سي تقریبا دغه سي ادعاوي وي چې درغلي سوي دي او خلک به نتیجه سوي دي خو د نن ورځې د بحث نتیجه چی شي سو یعنی بل اخره د بحث په چی باندې سره راټول سو
د بحث تر اوږدو بحثونو وروسته بل اخره پریکړه داسې وشول چې د افغانستان د ملي شورا یعنی د دواړو جرګو د ولسی جرګې او مشران جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیونونه به سر له نن څخه د کانکور د هغې برخې په اړه باندې خپل تحقیقات پیلوي چې درغلي بلل کېږي یا فساد بلل کېږي یا ستونزې بلل کېږي نو تر څنګ یې ولسي جرګې او خپل چلته وزیر هم و هغه هم ځینې ستونزې منلې خو ویل چې په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ډېر کسان فارغ چې ډیرو کسانو غټون کړی دي نو د دې جواب دا د وزارت خبره و خو بل اخر پریکړه دا وسو چې د ملي شورا د دنیا او فرهنګي کمیسیونونه دي د مدني ټولنې د ځینو استادو سره به د سالونو څخه تحقیقات پیلوي پر هغه دینه باندې خلک انتخاب لري نیوکه لري دا تحقیقات به چې او ریپورت به راتلونکي ورځو کې ولسم دې ته وړاندې کړي فرشته ده
ډیره مننه معصوم میوند اوریدونکو تاسو اوریدل چې د افغانستان د تحصیلات اعلی تحصیلات او وزیر نن د ملي شورا غونډه توربل سوي او دغه خپشتنی دا چې د ملي شورا د نن ادا کې دا چې په کانکور کې درغلي شوی وي نو تاسو د ازادي رادیو د خبريال رپورت واورئ د ټلیفون تماس مو شاید ډیر سم نو د ژغ کوالټي ډیر سم نه و د په خطر معذرت غواړم
د ازادي رادیو د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو زمنګ واده د نوروز ورځ
نن شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د هوت میاشتې شپږمه نو که څلور ورځې نورم صبر وکړی ازادي راډیو اوري د نوروز په ورځ به تاسو ته د ازادي راډیو د کال شخصیت معرفي کړو د ازادي راډیو به نور ځانګړي پروګرامونه هم لري په افغانستان کې د سیاسي حالاتو د ټولنیزو حالاتو د په ارتباط خاص رپورټونه به لري د نوروز په مناسبت د نوي کال راتګ په مناسبت نو د دغو ټولو د اوریدلو لپاره راسره اوسئ د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس دی www.tki.com او که په فیسبوک باندې یاست ازادي رادیو پانه پر فیسبوک پیدا کولای شئ که په ټوئیټر یاست ازادي رادیو په ټوئیټر مسته او که تاسو لوی سره په کور کې انټرنیټ لري یا د کار په ځای کې نو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پاک صفه په انټرنیټ باندې واوري په همدغه ویب سټ باندې د ازادي رادیو خبرونه د سهار 2 بجو څخه د ماښام 3 بجو پورې تاسو اوریدلای شئ اوس به ورسو کابل ته بیا هم د ازادي رادیو بل خبريال رحمت الله افغان د سره د ټلیفون په لاين کې دینن په کابل کې مظاهره شوې و اعتراضي سولې ز مظاهره و رحمت الله افغان برته وای چې اولی مظاهره شوې و او مظاهره کوونکو څه غوښتل افغان
بلی اورما مظاهره نږدې لس بجې سهار وختي د کابل د دبورې له چوک نه شروع د مزنګ ته ولاړه او د مزنګ نه وروسته ملي شورا مخې ته ولاړه. مظاهره چانو کې قومي مشران، ځوانان او هغه کسان وو چې د کورنۍ غړي د امریکایي د ځانګړي ځواکونو لخوا ځورول شوي وو. دوی چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده غوښتنې لرلې. غوښتنو کې یو دا وه چې د ولسمشر حامد کرزي هغه وروستی فرمان چې له مخې به یې امریکایي ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو څخه ووځي د دې تطبیق غوښتنه کوله، او همدارنګه د نږدې لسو کسانو د ورکېدو غوښتنه یې کوله. دوی ویل چې موږ ته د یا مړي پیدا راکړل سي یا ژوندي دې راکړل سي. دوی ادا کوله چې دغه د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا بول سوي دي له ځان سره. همدارنګه هغه کسانو محکمې غوښتنه کوله چې دوی ورته سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه وایي په میدان وردګو کې، او دوی د ملي شورا مخې ته راټول سول، شعارونه یې ورکول، د امریکایي سپیشل فورس ځواکونو په ضد شعارونه ورکول. او دوی نږدې درڅ کسان چې استازي او ملي شورا ته ننوتل او ملي شورا ته کوم غږ سره ساو هم سره په خبرو لګیا وو.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان څرګندونی واوریدئ چې په کابل کې د نننۍ اعتراضي سوله ییزې مظاهرې په ارتباط وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوریدئ.
په خوست کې د ورستۍ انتحاري حمله پترس کې د وژل سوي کسانو د درناوي په خاطر یو غونډه جوړه سوې وه، او په دغه غونډه کې پر هغو ستونزو هم خبري وشوه چې د سیمې خلک وایي د په ولایت کې د بیا امنیتي په خاطر رامنځته شوې دي. د مارچ په نهمه د خوست د کندوی په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول. د ازادي راډیو خبريال په دې ارتباط رپورت جوړ کړی، او دغه رپورت د دغو د انتحاري عملیه په ترڅ کې د وطن مجلسوي د پلار په خبرو باندې پیل کیږي.
موږ په کلی کوم نه تر اوسه پورې تا په تیاره خو راځو، او دای به یو څه زړونه تاسو چې یو څه خوشتاس پنګیرم شته مشرور مشته پخترم کی.
د سرتیری مراد خان پلار ادم خان هغه حکایت وکړ کله چې د خپل زوی لمړینې خبر شو.
کچ کله زه خبر شوم ټلیفون ارته وشو، اکاټ نه ګوشن دوار کو تنافل مې وکړل چې الله طاقت روکه همت روکه دا سوال مې وکړو. نو خامخا خلخونه بیا زړه باد شو، ډیر وای ژړل، او اخر ته بدا خبره مو پوی کړ چې وطن په نوم شهید شو. خلخونه اوس په هر پکې بدانه.
په دې مراسمو کې د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی یو شمیر علما په دې ملامت کړل چې له حکومت څخه امتیاز اخلي، خو کله چې د یو سرتیری د جنازې خبره شي نو له هغه څخه ځان پڅنګ کوي.
دا ډیر علما جنازانه کې مګر د دې دولت معاش هم او معرف کې او خولي او کاف کې او خولي او شورا علما کې او خولي او سلطان خان اشته ما کې تنخې چې زه ته وخان دي ستنه ټول علما او تنخې خو دا ټولې تنخې دی وې په دې جنر سي زاده ما ته یو درې تنخې او خولي پولیس محافظ غریب یو تنخې او خولي په
یادونه ورده د تیرې شنبه په ورځ په کابل او خوست کې داسې مهال غبر ځانمرګي بریدونه وشول چې د امریکا نوی دفاع وزیر چک هیګل د کابل په دوره وو. او ولسمشر کرزي د یادو بریدونو په باب د څرګندونو په ترڅ کې ویل چې بریدګرو په دې عمل سره اصلا امریکایانو ته خدمت وکړ.
په خوست کې په دغه غونډه کې چې پرون جوړه سوې وه د خوست والی هم ګډون کړی وو، او د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکي وکړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره انرژي یا برېښنا ډېر ضروری ده، خو په دې هیواد کې د برېښنا په تولید چندان پانګونه نه ده شوې. د نړیوال بانک رئیس د کابل د سفر په وخت ویلي چې هیڅ هیواد له برېښنا پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان د ټول نفوس یوازې درېمه برخه برق لري. اسمت ساروان دغه مسئلې ته کتنه کوي.
د نړیوال بانک مشر وایي افغانستان باید د برښنا تولید زیات کړي، ځکه چې د دغه هیواد د کانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو لپاره ډېر اهمیت لري. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې کابل هیله لري چې د افغانستان د مسو او اوسپنې په کانونو کې به د چین او هند پانګونه مرسته وکړي چې له 2014 وروسته له افغانستان سره د لویدیځو د مرستو د کمیدو تشه یا خلا ډکه کړي. ګومان کېږي چې د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، له دې هیواد سره به د لویدیځو هیوادونو مالي مرستې هم اغېزمنې شي. د امنیتي ستونزو ترڅنګ د باوري برښنا نشټوالی د هغو شرکتونو لپاره چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي یو لوی خنډ دی. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم د کابل د سفر په مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل که کافي انرژي نوي اقتصادي پرمختګ تقریبا ناممکن دی. حاضر دمه د افغانستان د ټول نفوس یوازې دریمه برخه برښنا لري چې هغه هم اکثره له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان څخه وارد شوې ده. ډېر افغانان شکایت لري چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د برښنا د تولید لپاره بنیادي کار نه دی شوی. افغانستان د برښنا د تولید لپاره زیات ظرفیتونه او امکانات لري، خو له یوې خوا د لویو بندونو د جوړولو لپاره د افغانستان حکومت د بهرنیو مرستو په جلبولو کې پاتې راغلی، او د بلې خوا د افغانستان د انرژي وزارت د بندونو د سروې کولو لپاره لازمي هڅې نه دي کړې، او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لوري د کجکي او نورو بندونو د جوړېدو په لار کې خنډونه هم د پام وړ دي. راپورونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په تیرو کلونو کې د ایران پولې ته نږدې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د سلما، بخش آباد او کمال خان بندونو مخه نیولې ده، او په ځلونو یې د دغو بندونو پر انجینرانو او کارګرو بریدونه کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان همداراز هڅه کوي چې د لوګر د عینکو مسو د پروژې مخه ونیسي. پر دې پروژې چې ارزښت یې 3 میلیارد ډالر دی، له 2001 میلادي کال څخه کار پیل شوی. تیر کال د عینک پر مسو هغه مهال کار موقتا ودرول شو چې وسلوالو طالبانو پر چینایي کارګرو برید وکړ. وسلوال طالبان د دې پروژې لور ته د راکټي بریدونو ترڅنګ پر هغه سړک ماینونه او نور چاودیدونکي مواد ږدي چې دغه کان ته غځېدلی دی. وسلوال چې عموما پر موټر سایکلونو سپاروي، خلک او کارګر ګواښي چې په دې پروژه کې کار ونه کړي. د نړیوال بانک رئیس وایي چې امنیتي ستونزو د افغانستان له زراعتي پروژو سره د مرستندویو د ملاتړ کار سخته کړی دی. د وبل سره لدی چې په اوشت محل کې قانون د افغانستان راتلونکي تضمینوي، خو حاضر دمه کرنه د افغانانو د روزګار اصلي سرچینه ګڼل کیږي.
د اسمت سروان رپورت موري دوست باور سوشه محمود شینواری ته د ننګرهار د نن ورځ پانو ته کتن لري.
په تیرونه کې د ننګرهار چاپی رسنه یو د عامو خلکو وژنو او د سولې لپاره د ناکامو هڅو په اړه په خپل سرمقالو کې کتنې کړي. د ننګرهار وسپانې په خپل سرمقاله کې د ولس وژنه او ناسم منطق تر نامه لاندې سرمقاله خبره کړي. په دې سرمقاله کې د خوست او کابل هغه موازی چاودنې یادې کړي چې د خوست په بمی چاودنه کې د لویانو سربیره تنکی ماشومان هم وژل شول. سرمقاله لیکونکي لیکي چې دا لومړی ځل نه ده چې په دارنګ بمی بریدونو کې ماشومان او بیګناه خلک وژل کیږي، بلکې دې ورته ډیرې پیښې تکرار شوې دي. د سرمقاله په باور چې نړۍ کې د دولت ډیرې مخالفین تل هڅه کوي چې ولس ملاتړ ترلاسه کړي او له دې لارې خپل موخو ته ځان ورسوي، خو ولې په افغانستان کې برعکس دلته د دا ډول بریدونو له لارې نړیوالو ته خپل قوت او بریا ښکاره کوي. د سرمقاله لیکوال لیکي هغه څوک چې بی دفاع وي او چا سره په جګړه کې ښکیل نه وي، د هغوی وژنه یو لوی جنگي جنایت او داسې تیروتنه ده چې هیڅ جبران نه لري. بلخوا مثبت بدلون اونیزي سوله که د ملت تیروتنې تر نامه لاندې د ولسمشر کرزي هغه څرګندونې راخیستي چې امریکایان او طالبان سره خپلو کې جوړ دي. د سرمقاله لیکوال وایي چې د امریکایانو او طالبانو مشران یا استازي په بهرنیو هیوادونو کې ناستې او اړیکې لري. ملت ته یو بله نهیلي کوونکې خبره ځکه ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې افغان ولس د همدې لور یو په جګړو کې بشمیره قرباني ورکړي او لا هم روان دي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا خبره درسته وي، نو افغان دولت د امریکا په ملګرتیا خپل وخت خوشی تیر کړي او همي خپل وسلوال مخالفینو سره د روغې جوړې زرین چانس لاس ورکړي دي. د مثبت بدلون اونیزي په دې سرمقاله کې د سولې په نوم د جوړ شوی کمیسون کړنې هم نه میشي راخستي، او په خبري تر دې مهاله دغه کمیسون رغند رول نه دی لوبولی. د ورسپانې په نظر افغان ولس هر ورځ زوريږي او د بربادي په لور روان د خټولو خکیلو خواوتل د خپل هدفونو په موخه به وزله خلک قربانیان کړل. په ورسته برخه کې د سرمقالی لیکونکي لیکي چې چیرې امریکا، افغان دولت او وسلوال طالبان پر اختیار سره وغواړي چې په افغانستان کې یو پیاوړی سیاسي نظام رامنځته کړي، نو د هر لوري په وجود کې د اړخ ته د زمينه سازي توم نه ډیر لیدل کیږي.
د نن د دقیق خبرونی په خبري برخه کې مو اوریدل چې د یو شمیر غربي او د اسلامي هیوادونو استادو د ملګرو ملتونو د سازمان هغه لایحه تصویب کړ چې په هغه کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره پر ځینې مسایلو باندې خبرې شوې دي. د ملګرو ملتو د اعلامیه په داسې حال کې تصویب شوې چې په وروستیو کې د شوزو په ضد د تاوتریخوالي یو شمیر پیښو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. د دغو پیښو په منځ کې و هم د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې پر 15 کلنې نجلۍ ملالی یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د خپراوي لپاره یې په د پاکستان په سرحدي سیمو کې هلې ځلې کولې د طالبانو لوري حمله وه. دغه راز په نوې ډلې کې د طب د پوهنځي پر یوې محصلې د ډله ییز جنسي تیري په خاطر هم د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې اعتراضونه وشول او د ښځو په ضد تشدد ته یې د نړیوالو پام واړاوه. دا چې د ملګرو ملتونو د سازمان په دغه نوې لایحه کې څه ویل شوي دي عصمت څاروان لوبوستې ده او جزئیات وړاندې کوي.
اسلامي اول ویدي زه هیوادونو د شزون جنو پر وړاندې د تاریخوالي په اړه د ملګرو ملتو نوې اعلامیه تصویب کړه. دا نوې غیر الزامي اعلامیه چې د شزو د حالت په اړه دا اعلامیه چې واجب الاجرا نه ده د شزو د حالت په اړه د ملګرو ملتو د کمیسون د غړو په توافق تصویب شوه. په دې کې ویل شوی چې د شزو په خلاف تاریخوالي د هیڅ ډول دود انانې او مذهبي ملاحظاتو لمخې توجیه کېدای نشي او څوک له پامه نشي غورځولای. په اعلامیه کې د غراز په هیوادونو ژغ شوی چې نجونو او ښځو ته دي جنسي او د زیږیدنې د مخنیوي زده کړې ورکړی شي. د ملګرو ملتو د اعلامیه د مارچ په 15مه د رومن کاتولیکانو، ایران، روسیې او نورو هیوادونو له ملاحظاتو سره تصویب شوه. مصر چې اخوان المسلمین ډله پکې واکمنه ده ادعا کوي چې دا اعلامیه به ټولنه ویجاړه کړي. د شزو د حقونو مدافعان وای دا اعلامیه د شزو د نړیوالو حقونو د مطرح کولو لپاره یو مهمه هڅه ده. شاوخوا نیوی هیوادونو د دې اعلامیه په بحثونو کې ګډون کړی وو. په نیویارک کې د شزو د روغتیایي ائتلاف د نړیوال مرکز د ساتنی او تګلارې د برخې مشر شانون کووالسکی آزاری رادیو ته د دې اعلامیه په اړه وویل دا یو ښه او هیلمن متن دی. د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې یو قوي دریځ دی. موږ یې په تصویبېدو خوښ یو. د ملګرو ملتو د اعلامیه پرون په نیویارک کې له دوو اونیو بحثونو وروسته تصویب شوه. په دې خبرو کې د نږدې 190 هیوادونو استازو برخه اخیستي وه چې د ګډونوالو شمېر تقریبا 6000 ته رسیده. ډیپلوماټانو ول رومن کاتولیک کلیسا، ایران، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډه هڅه کوله چې د دې اعلامیه د تصویب مخه ونیسي. د ملګرو ملتو د اعلامیه په داسې حال کې تصویب شوه چې په وروستیو کې د شزو پر ضد د تاوتریخوالي یو شمېر پیښو د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. د دغو پیښو په منځ کې یو هم د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې پر 15 کلنې ملالی یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کولې د طالبانو له لوري حمله وه. دغه راز په نوې ډلې کې د طب پر یوې محصلې ډله ییز جنسي تیری هم د ښځو پر خلاف زور زیاتی ته توجه واړوله.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د لایحه ډیره تفصیلي ده. تاسو باید د خبرونو په جریان کې نور جزئیات هم واورئ. خو آیا د دغه سي اعلامیو تصویبېدل به په لنډ موده کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکړي؟ تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط نظر ورکړي او د ازادي رادیو سره خپل نظر شریک کړئ. نو تاسو که د اتصالاتو ټلیفون لري د اتصالاتو شمیره لري پیغامونه راوستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خبرونې په څو دقیقو کې به تاسو ته د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې شي. خو تر هغه مخکې څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
محمد اکبر د غورمات څخه لیکي ولی زمالک نه خبروي اخر ولی دغه لیک ما خبر سو. د لوګر څخه یو وريدونکي خپل نوم نه دی لیکلی. دی وايي د لوګر څخه ټول محصلین په ډیر جدي ډول د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور نتایج له سره اعلان کړي. دلته ډیر ظلم او تقلب شوی دی. دا د استاسي پیغام خپور شو. اکبر قانوني وايي په لوګر کې د پسرلي لره رسیدو سره امنیت ډیر خراب شوی دی. ورسته په خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام خبرو او په دغه پروګرام کې عموما په هغو مسایلو خبرې کیږي چې ځوانان ډېر علاقه ورسره لري. نو د پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسې اوس په اسمت څاروان د دې سات مهمو خبرونو لنډیز باندې کړی.
سلګونو تنو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له میدان وردګ څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. د تخار په روستاق ولسوالۍ کې هم سلګونو خلکو مظاهره وکړه او د سیمې چارواکي وای د مهمو او د سیمې چارواکي د مهمو کسانو په زنجیرې وژنو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. د جوزجان چارواکي وای چې د دې ولایت په مرکز کې نن یو کس د خپلې میرمنې سر پرې کړی دی. د دې ولایت د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې عامر عبدالمالک ممنون آزادي رادیو ته وویل چې تورن کس نیول شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د یو بس د چپکیدو په وجه تر شلو ډیر پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. اسلامي او لویدیزو هیوادونو د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پاړه د ملګرو ملتو نوې اعلامیه تصویب کړه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا د توغندوی او اتمي تهدیدونو په جواب کې د راکټونو د مخنیوي زیات توغندي به ځای پر ځای کړي. نړیوالو پور ورکونکو موافقه وکړه چې قبرس ته 10 میلیارد یورو ورکړي ټول اقتصادي بحران ووبسي. د روسیې د سرحدي ځواکونو مربوطه یو ام آی اته ډوله هلیکوپټر نن د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې وغورځېده او درې تنه پکې ووژل شول. او یو روسی سفینه چې دوه روسی او یو امریکایی فضانوردان پکې سپاره ول په قزاقستان کې په نړیوال فضایي تمځای کې کښېنسته. دوی یو سلو درې څلوېښت ورځې په فضا کې تیرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونه او رینن په نننوي خبرونه کې ورسته د ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې په درې بجو پیل کیږي او تر پنځو بجو دی. په دغه پروګرام کې به په یو ساعت کې د افغانستان پر معدنو خبرې وسی او په بل ساعت کې به په افغانستان کې د برق پر نشټوالی او د برق د تولید پر سرچینو باندې خبري وسی. نو تاسو که په دې اړه کې نظر لرئ او غواړئ چې خپل نظر لاریدونکو سره شریک کړئ، تاسو د ازادي رادیو ته ټلیفونونه راوکړئ او خپل پیغامونه اوریدونکو ته واوروئ. په پروګرام کې به د برق او انرژي او د معدنو ماهرین هم وي او تاسو ته به په دې ارتباط مسلکي معلومات درکړي. اوس په ورسو د ننګرهار ولایت ته په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي غالبا د امیر شهید د بنچ د غازی امان الله خان مقبره پکې ده د ځمکه د غصب هڅې روانې دي. دا په داسې وخت کې د خبر داسې وخت کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د ازادي رادیو د خبريال د رپورت پر اساس یو تن چې ځان د غازی امان الله خان د کورنۍ شری وکیل معرفي کړی وو په دغه بنچ کې دیوال جوړاو خو ورسره د ولایتي چارواکو له خوا دغه دیوال رنګ شو. د دغه مشخصي موضوع په اړه او لوی سره په ټول ننګرهار کې د دولتي مزکو د غصب په اړه لسمي شاه محمود شینواری رپورت لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې ولایت کې د زمکو د غصب په اړه د سیمیزو چارواکو بې غوري، نجدیتوب او اداري فساد ډیر عامل شوی چې اوس یو شمېر خلکو د دولتي زمکو، باغونو او خونځیو غصب ته هم مخه کړې ده. د ولایتي شورا استازي د هغه کس خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د امیر شهید په دولتي بڼ کې دیوال پیل کړی وو او داسې ګونګوسې خبرې شوې چې ګواکې د دغه بڼ د خرڅولو هڅې روانې دي.
د زمکو د غصب اندازه دې ته ورسېده چې اوس د غازی امان الله خان د افغانستان د ویاړ نډکه هغه ځای چې د هغې د قبر د خواوشا د شینوالي په خاطر پرېښودل شوی دی، د هغې د غصب هڅې او په هغې باندې هم د قوالو تیرولو، د جعلي قوالو او اسنادو جوړولو هڅه شوې ده.
دا یو تعداد غاصبین غواړي چې د غصب کې په دې کې چارواکي او مسؤلین لاس ته دي. که چارواکي لاس ونه لري او مسؤلین په دې کې لاس ونه لري، هیڅوک دا توان نه لري چې په غیر قانوني ډول باندې یو خامه خښته چیرته کیږي. تاسو وګورئ په یو ورځ کې دوی څومره کار کړی دی، غواړي چې د غصب کې
که څه هم دغو وکیلانو په دې مسله کې د چانو موانخیس خو وایي چې د دغو غاصبینو تر شا د لویو کسانو لاسونه او ملاتړ موجود دی. هغه کس چې څو ورځې وړاندې په دې بڼ کې دیوال پیل کړی و ډاکټر نیک محمد مومن نومیږي. نوموړی وایي دی د غازی امان الله خان د کورنۍ شرعي وکیل دی او وایي د غازی امان الله خان د کورنۍ د ځینو غړو په غوښتنه یې د باغ د رغولو کار پیل کړی. د مومن په خبره یاد باغ د غازی امان الله خان د کورنۍ شخصي ملکیت دی او دا د هغوی خوښه ده چې خپله رغوي او که یې پر بل چا پلوري.
د دې پورې به تړاو لري که چېرته قانوني اسناد پلاس باندې ولري د غصب د جوړېدو دغه هم باید په غاړه باندې واخلي، ځکه زما چې پلارنۍ جایداد دي زه دولت ته ضرورت نه لرم چې دولت د زما پلارنۍ جایداد جوړ کړي، ځکه زه خپل وس لرم.
خو د غازی امان الله خان لور هندیا وایي د ډاکټر نیک محمد په نوم کوم کس نه پیژني او نه هم دوی د یاد باغ د خرڅولو نیت لري. د ننګرهار والی ګل آغا شرزی وایي د امیر شهید په نوم باغ دولتي دی او هیڅوک یې د غصبولو او یا د خرڅولو حق نه لري. نوموړی وایي هغه کس چې په باغ کې په خپل سرکار پیل کړی و کار یې پرې بند کړی او یاد کس به د قانون منګولو ته وسپاري.
بیا چې کوم دیوال وال سوی و بیا په جرابې ته زه خبر شولم چې دا غټ دیوال جوړ سوی دی او یا داسې اوازې دي ګونګوسې دي چې دا جایداد ورکول سوی دی او دا د جایداد خرڅېږي یا چا ته ورکول سوی دی. نو ما په خپله ښاروال ته دوی ته خبر ورکړي مال ورته دغه دیوال ونړوي، بیا هم زه تاسو ټولو ته د اطمینان درکوم چې د دې نوي کاله کېږي چې دا دولت سره دی او قانون هم تاسو ته معلوم دی چې د محترم رئیس جمهور د فرمان په اساس چې اووه دېرش کاله یو ملکیت د یو چا شخصي ملکیت وي او قوانم ولري هغه د دولت سره وي، هغه د دولت ملکیت.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د ځمکو د غصب مسله زیاته شوې او اوس تر ډېره ورسېده چې دولتي او تاریخي ځمکې هم غصب کړي. د کتونکو په باور که دولتي چارواکو له دې وړاندې د غاصبینو په مخنیوي کې جدي اقدام کړی وای نو اوس به د دغو غاصبینو لاس تر دولتي ځمکو نه رسېده.
د ننګرهار د امیر شهید بارن د ځمکې د غصب ځینې اوازې خپرې سوې وې، په دې ارتباط مو رپورټ واورید. تاسې د ننګرهار د امیر شهید بارن ته تللي یاست او لیدلی مو دی؟ که مو نه ولیدلی د ازادي راډیو پر وېبپاڼه باندې وخت په وخت افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه د دغسې تاریخي ځایونو د عکسونو ګالریانې خپرېږي. تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو پر وېبپاڼه باندې وګورئ www.azadiradio.com. په افغانستان کې باغونه او تفریحي ځایونه ډېر نسته. دا دغه خبره ده چې په کابل کې یو شمېر اوسېدونکي په وروستیو کې شکایت کوي او وایي چې دوی نسي کولای چې په ازادي داسې ځای ته ولاړ سي چې هلته دوی په خپلو کې د خپلو کورنیو سره تفریح وکړي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې دوی په تېر یو کال کې د کورنیو لپاره لږ تر لږه 40 پارکونه او میله ځایونه جوړ کړي چې کورنۍ کولای سي هلته ورسي او میله وکړي. خو خلک وایي چې کوم پارکونه او میله ځایونه چې تروسه په کابل کې جوړ شوي په ټولو کې یا ځینې خلک چرس څکوي او یا داسې بیکاره خلک ورته راځي چې د نورو خلکو لپاره مزاحمت کوي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په کابل کې پر دغه ستونزه باندې خبرې کوي.
د نوی هجری شمسی کال پر اتلو سره یو شمیر کابل ښاریان له حکومت نه غواړي چې کورنیو په خاصه توګه ښځو ته میله ځایونو او تفریح ځایونو ته د تګ زمینه مساعده کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسېدونکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې یو شمیر پارکونه او میله ځایونه جوړ شوي خو لا هم ښځې نشي کولی په ډاډه زړه ورشي. دوی وایي ډېر کله په پارکونو او میله ځایونو کې ځینې نارینه یا د نشه یي توکو په څکولو او یا هم د دوی پان په نورو نامناسبو کارونو بوخت وي چې د هغوی په شتون کې ښځې نشي کولی هلته ولاړې شي.
زما نوم ریحانه احمدي ده. کله چې موږ تفریح پارکونو ته ځلته سړي او هلکان نجونو دپاره مزاحمت کوي خو موږ تقاضا ده چې موږ د بیل تفریح ځایونه جوړ کړو.
زما نوم نجیب الله ده. زه د کابل اوسېدونکی یم. موږ خو د تفریح دپاره ځو خو په کابل کې داسې خاص ځای هم نشته. یو دوه درې ځای چې هلته ولاړ شي خلک ترې سو استفاده کوي، هلته خلک نشه کوي او فامیلو دپاره ځای نشته. نو هلکان دپاره ده خو د فامیل سره چې څوک لاړ شي بیا ډېر اذیت کوي خلک، که لاړم شي او بدې خبرې کوي.
زما نوم وحیدالله ده. د کابل ښار اوسېدونکی یم. رخصتي ورځې کې نه متاسفانه سې دلته کوم تفریح ځای وجود نه لري او فامیل هم تقاضا کوي همیشه، ولې دلته داسې مناسب ځای نشته فامیلو لپاره. په خارج کې هلته ما سفرونه کړي دي، هلته هر فامیلو لپاره کوچنیانو لپاره مناسب ځایونه شته.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښځینه اوسېدونکي هم وایي ډېر کله یې په کور کې زړه تنګ وي، خو کله چې پارک ته ولاړې شي ځینې کسان مزاحمت ورته کوي، نو ځکه مجبوریږي چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړې شي. د کابل ښار دغه اوسېدونکي په داسې حال کې په پارکونو کې د امنیت د نشتون له امله شکایت کوي چې په نوره نړۍ کې خلک پارکونو او میله ځایونو ته یوازې د پام بدلولو لپاره ځي، خو په افغانستان کې ډېر کله دا ډول ځایونه د کورنیو لپاره د فساد منبع بلل کېږي. کابل ښاروالۍ وایي لا هم یو شمېر افغانان پارک او نورو میله ځایونو ته د تګ په فرهنګ نه پوهېږي، خو د دوی په خبره پارکونه او میله ځایونه یوازې د خلکو د پام بدلولو لپاره یو امن ځای وي. کابل ښاروالۍ وایي تر دې مهاله په کابل ښار کې 40 پارکونه او میله ځایونه د کورنیو د پام بدلولو او هوساینې لپاره جوړ کړي دي. کابل ښاروال محمد یونس نوندیش وایي په پام کې لري په راتلونکي کال کې 40 نور پارکونه او میله ځایونه هم د کورنیو لپاره جوړ کړي.
21 پارک جدیدن ساختیم.
سخ کال مو 21 پارکونه جوړ کړل چې ټولې کورنیو ته د تفریح او میلې زمینه مساعدوي. د باګرامي او بی مهرو تپی پارکونه ډیر لوی او د خلکو لپاره ډیر ښه ځایونه دي. همدارس د باغ بابر د بیا رغونې کار هم بشپړ شوی او ډیر ښه میله ځای دی. هر پارک مو چې جوړ کړي هڅه مو کړې د سپورت لپاره میدانونه، عصري ښځینه او نارینه تشنابونه، د والیبال باسکیټبال میدانونه، کانتین او د پارکونو لپاره د سارنې دفتر پکې جوړ کړو. راتلونکي کال ته مو هم د 40 پارکونو طرحه جوړه کړې چې ان شاء الله د جوړولو کار به ډیر ژر پیل شي.
سره له دې چې کابل ښاروالۍ تل وایي په ښار کې د میله ځایونو او پارکونو په جوړولو سره غواړي د کورنیو د هوساینې او پام بدلولو لپاره ډیر کارونه وکړي، خو لا هم د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په خاصه توګه ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره داسې یو امن ځای نشته چې دوی ورشي او ځانونه پکې خوندي احساس کړي. دا مهال په کابل ښار کې یوازې ښځینه باغ د ښځو لپاره جوړ شوی دی، خو داسې شکایتونه هم شته چې دغه باغ ته هم ښځې هر ورځ نشي ورتلی، بلکې یوازې د جمعې په ورځ د ورتلو اجازه ورکول کېږي.
تاسو له پیغامونو نه
انوار صدیقی د پکتیا ولایت دریو غزای ولسوالۍ نه د زراعت وزارت نمو د وخت نه په کلکه وختونه ونه کوو چې په ټول هیواد کې د نیالګیو غږ وکړي او کمپین شروع کړي، ځکه چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نیالګی ته ډېر ضرورت دی، خصوصا مو د پکتیا ولایت ځنګلونه چې په دونیمو یا درنیمو لسیزو کې منځه تللي دي، سوځېدلي دي یا په بهرحمانه توګه پرې شوي دي، غوڅ شوي دي. دغه مرستندویه موسسې چې کومې دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي، هغه دغه غوښتنه کوو او خپل د ولایت ادارې نه دغه غوښتنه کوو چې هغه ځنګلونو کې چې هغه ونې اوس نه لري پیلن، هغه د دې لپاره د خپل بندوبست ونیسي، د نیالګۍ لپاره خلکو ته وظیفې ورکړي، پروژې عملي کړي. په د تسلیم سم پر رسیدو سره باید دغه ټول ځنګلونه بیرته نیول شي.
په نورو څو دقیقو کې د تندې څنګه پروګرام درو، خو سملاسي له پاکستانه یو خبر راخلو. په پاکستان کې د یوې تشتول سوي چکې نجلۍ د خوشي کېدو غوښتنه سوې ده. په پاکستان کې دغه نجلۍ 23 کلنه هانا همپال وه، د خپل ملګري انټونی خراسیتسکا سره د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې له ایران څخه د بلوچستان ته تللی وو او هلته د توفتان په سرحدي سیمه کې د کویټې په لورې په بس موټر کې روانې وي چې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوې. دغه دواړه انجونه د سایل لپاره اول ایران او بیا د ایران لاري بلوچستان ته تللی وي. په چک جمهوریت کې د ویر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشر چې دغه انجلی هانا کار سره کوي ویلي دي چې د دوه کسانو د تښتونکو څخه غوښتنه کوي چې د مسلمان په توګه د دواړه انجنی خوشی کړي او ضرر دې نه ورته رسوي. د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې به تاسو د دوه دوړو ورکو شوی انجنو په ارتباط واوري.
د پټې خولې فریاد
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوې مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
مخکې مو واورېدل چې د یو شمېر غربي او اسلامي دولتونو استازو په ملګرو ملتونو کې هغه لایحه تصویب کړه چې د ښځو په وړاندې د تشدد په کمولو کې مرسته کولای شي. ما مخکې وویل چې افغانان څه فکر کوي چې دغه لایحه به په لنډ موده کې د افغان ښځو پر مشکلاتو څه اغېز ولري، او دا د ادارو سره سره اوریدونکی فرید د چمتال د ولسوالۍ څخه لیکي چې په خارج کې یا په ملل متحد کې د ښځو په وړاندې د دغه د تشدد د مخنیوي دغه لایحه تصویبېدل مرسته نشي کولای. ولی د نور څه نه دي لیکلي. درنو دوستانو، په خبرونه کې نور ډیر وخت نه لرو. د تاندې څانګې پروګرام او تاسو
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو سلامونه. که غم د انسان زړه زپی نو خندا او خوشحالي د انسان روح پالي او ژوند ته سیک ورکوي. ملګرو، موږ ځوانان په مجلسونو کې له یو بل سره خاندو او ټوکی ټکالی کوو، خو ځینې ملګري په یو بل پورې ټوکی جوړوي چې کله کله ترمنځ خفګان او عزله بدون هم رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع تر څنګ له ځینو داسې کسبکار ځوانانو سره هم خبرې کوو چې له زده کړې پاتې وو، خو لیک لوست یې زده کړی او خپل کارونه یې ځانونو ته اسانه کړي دي. زه نورګل شفق یم له تاندې څنګه سره.
مینه کې ملګرو ملګرو کو کې نکېږي، ما سره چې سکېږي خکېږي خکېږي.
دوستانو، منو چې د ځوانانو مزاج شوخ وي او شوخی خوښوي، خو متل دی وایي خندې د غاړې غړوندې دي، یعنی په بل پورې خندل په ځان پورې خندل دي. ځکه د یو چا مسخره کول د نورو په نظر کې د تا شخصیت هم ټیټراولي. کله کله دغه ټوکې هغه څه وایي چې ټوکې مې کولې خو له ټوکو نه رښتیا شوه، رښتیا کیږي. ځینې وختونه ملګری په خپل منځ کې ټوکې ټکالی سر کوي، خو دې ته پام نه وي چې ښایي مقابل ملګری توهین یا تحقیر کړي. په دې اړه مو یو څو ځوانان غږوي.
زما نوم یاسین امین دی. وو دغه صحنو سره دغه واقعیت سره مو ډیر مخامخ کیږو. هر ځای چې بندار وي ملګری دوستان سره غونډ وي، دغه ټوکی ټکالی کوي، کله یو نفر تر برید لاندې راولي، کله بل نفر بے ځای خبرې ورته کوي چې مخ ته داسې دی، وسر دی، هسې دی، وجود داسې دی، حرکات داسې دی، خو نه و توهین ورته کوي یو کس ته. بیا کله کله داسې کیږي چې څو کسان یو لوري ته کیږي، په یو کس باندې دغه لوبه کوي. یعنی په خپل ځای دغه پیښو سره ډیر مخامخ شوی.
معلوم وحید دی. ټوکی خوښي دی خو په چوکات کې وي. مونږ په منځ کې یو انډیوالم دی، کله چې هغه خبرې کوي نو دغه پیته پی وایي، نو کله چې هغه مثلا پارلمان وایي نو پارلمان ته بیا پارلمان وایي. نو په دې هکله زموږ انډیوالان کله کله خاندي او کله کله د ټوکی کوي. نه چا ما پورې تر اوسه نه دی خاندي.
رضوان الله وبرنګم اکثره وخت مونږ ملګری سره کینو، نو دوی بیا داسې کوي چې څوک اسه ملګری سره خپلو کې خبره کوي، یو کس پنخه کوي چې یاره دا به ګپ په دولو کنه. بیا چې خامخ هغه چې اسه خبره مو کې چې هغه کې څه خندم نه دی، ټول خاندي بیا. او هغه دا سړی چې هر څومره خټو کوي کینو هغه ورته بالکل نه خاندي. زه خو ډیر زیات مخشوه یم مثال سره وخت په ما باندې دا ټوکی کوي کنه، چې زکه چې یو خو دوی خپل وایي چې ته ډیر زرد خرابېږي ټوکو کې کنه، نو بیا اخر کې وایي چې خفه نشي مثال
خیر. سید زابل د زابل دی. دوستانو، هغه وایي چې کله کله ملګری په گپ شپ یا په ټوکو ټوکو یو بل ته عجیب عجیب نمونه اخلي چې په ځینو کسانو پورې هغه نمونه نخلي، او تر ډیره خلک په هماغه نوم یادوي او مسخره کوي چې باید داسې خبرو ته پام وشي.
ځوانان په بنز ناست ولاړې خو په خپلو کې کوچني مجلسونه کوي، شوخی زیاتې پکې کیږي، ټوکی ټکالی زیاتې پکې کیږي. کله کله خو دوه ځوانان یو په بل ټوکی کوي. په ځینو سیمو کې ځینې ځوانان د مشوروي په ټوکی کې مشوروي، بیا د مېلمستیاوې جوړوي دغه ځوانان سره راولي، هغه د یو په بل ټوکی کوي. خو په دې ټوکی بیا کله کله داسې پیښوي چې سړی تحقیر شي په روحي ډول، هغه ټوکی چې پر هغه باندې کیږي بد اثر وکوي. په ټوکه باندې چا ته نوم واخلي، هغه نوم بیا پر اصري باندې پوخ شي، بیا هر څوک بیا په سیمو کې خلک ورته وایي، بیا هغه خاور باندې بدوي. یو نفر اپت بیا په همدې اپت باندې مشهور شوی چا د اپت په نامه ټوکه ور باندې کړی و. بیا چې کله هغه خبر شوی بیا نو خوا به دی چې په منول دا نوم یسی ده. یعنې د ټوکي ځینې داسې ناوړې پایلې هم لري.
یاسین امین د وردګ ولایت اوسېدونکی ځوان دی. ملګرو، دی وایي چې داسې تحقیرامې میزه ټوکې یوازې د ځوانانو په مجلسونو کې نه دي، بلکې د موبایلونو له لارې په میسیجونو او د انټرنیټ له لارې په فیسبوک کې هم په ځینو قومونو پسې ټوکې تړل کیږي او د هغوی سپکاوی پکې کیږي. خبرې واورئ.
دا خبرې متاسفانه بیخي ډېرې دي. یو ټوکه ټکاله د ځانه جوړ کړي بیا په یو قوم پسې تړي، او هلدا چې هغه ټوکه حقیقت نه لري. دغه خبرې د میسیجونو د لارې، ټلیفون د لارې ملګري ملګرو ته لیږي او د فیسبوک په صفحه باندې. حتی زه وخت مخکې خبر شولم چې یو روزنامه ده که هفتنامه ده، په هغې کې دغه ټوکې ټکاله چاپ شوی وي. بیا د وردګو ولایت په خلکو پسې وي، خلک ډېر په قهر شول، خلک ډېر خپه شول. نو دغسې واقعات هم ډېر لیدلي او ډېره موتر سترګو شوي. زه خو دا وایم چې ځوانان طبعا شوخ وي، طبیعت یې شوخ وي، غوښتنې یې شوخ وي، کارونه یې شوخه بڼه لري، خو په مجموع کې په کار دا ده یو ځوان ته، بیا خصوصا یو مسلمان ځوان ته، چې دغسې خبرې ونه کړي چې یو چا توهین پکې وي په خبرو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا ښې خبرې وکړي یا چوپ کېنئ. دا یو ښه فرمول دی. که موږ ښې خبرې وکړو دوستان به مو ډېر وي، که بدې خبرې کوو طبیعي ده چې دوستان به د لاسه ورکوو. یوه خبره دا وایي چې خوږه ژبه د زړونو ښکار کوي، خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. بله پښتو کې یوه خبره دا وایي چې د تورې زخم جوړېږي خو د بدې خبرې نه.
همزولو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې ملګري باید یو بل د شخصیت د لوړاوي هڅه وکړي، نه دا چې د ټوکو ټکالو او مسخرو په کولو سره د هغوی شخصیت زیانمن کړي.
چې د شوخۍ حدود معلوم وي که نه. ځینې خلک وایي چې ټوکې داسې دي چې بس څه دې ویل هغه ټوکه ده، که نه چې په چا دې ویل ده. د بل چا د حیثیت او د هغه د شخصیت سپکاوی نه دی پکار، ځکه دې سره په ټولنه کې عموما په هغه خپله مثلا هغه خپل ملګرتیا کې ګډوډي پیدا کېږي که نه. پکار ده چې خلک د ملګری شخصیت غټ کې لوی کې کنه، د دې نه ډیر زیات ځان ساتل پکار دی، یو چاس پکاوی نه دی پکار.
مننه چې تاندې څنګه اوري. وای چې خندا د ژوند مالګه ده ملګرو، خدا خبره به مو ډیره اوریدلې وي چې وای نالوسته یا بې سواده په مثال دړاند ده. نو ویلی شو چې لیک لوس پرته هم ژوند بل منګه ده. یو حدیث شریف ته وای چې لزانګو تر ګور علم تر لاسه کړه، خو زمونږ ځینې هغه ځوانان چې لیک لوس پاتې شوی دي دوستانو او اوس یې عمر خونځي ته تګ نه ده، په دې شرمېږي چې درس وایي، لیک او لوس د کړي. فکر کوي چې بل اور خطیری دي، خو که هڅه وکړي، همت وکړي او یو څه ځان لیک لوس مجبور کړي، نو دا لور خطیر یو به راګرځولې شي. محمد صابر هم له همداسې څو ځوانانو یو دی، دکاندار دی چې عمر یې 25 ته رسیدلی، خو درس یې اوس لالف اپیل کړی.
من بسیار کوشش کردم که سواد یاد بگیرم.
ډیره هڅه مې وکړه چې سواد زده کړم. لالیک لوست سره مې ډیره زیاته مینه وه، خو ځینې ستونزې وې چې ښوونځی رانه پاتې شو. زه په خپله دکاندار یم، په دکان کې حساب کتاب لرو، چا ته قرض ورکوو او له چا قرض اخلو، نو دا مې نه شو لیکلی. اوس دا د دکانداري هم کوم او غواړم درس ته مې هم دوام ورکړم.
به حساب دکاندارم هستم، دکانداری هم میکنم دیگه، که د پولیش میخوایم درسم ادامه بدم.
دوستانو پوهیږو چې لیک لوست او زده کړه د هر چا په خیر ده. که څوک د محمد صابر په څیر دکاندار وي، که څوک ترکان، مستری، رنگمال او که کوم بل کسب کار وي، او که یا هم څوک د محمود په څیر یو دهقان یا باغوان وي. محمود د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان دی. په ماشومتوب کې یوه ذهني ناروغي لرله، ځکه لیک لوست پاتې شو، خو له هغه راهیسې چې له خپلې ناروغۍ خاطر جمع شوی لیک لوست یې پیل کړی دی.
تکلیف درلوده، تکلیف دی عصبی نکیده، بیا اوس مې څه ځان کې رګزر هغه ولیده، مالی اوسم سر دی وخت ده. باید تحصیل کوم، درس وایم مخکې لاړ شم. تقریبا یو کال کېږي داسې چې کوم، فقط دغه تعلیم او درس پسې ګرځم. هم وخت کې نو په حساب هلته لږ زره باغ او پټی دا کوم، ډېر شیان زده کړي دي، نو خو دا مشکلات دی خپل اوسه کولی شي رفع کړو. بې سوادي خو تاریکي ده، لکه ړوند داسې ړوند څه پوهېږي چې په کومه روان یم، اما سواد در کولی شي که یو چیرې ځي که بل ملک ته ځي کار څه کوي، هېڅ کوم نوه مشکل به نه لري. لري سو وای مای چار خلو بونی سی تازه ده نو هر کله چې در سړی وي هغه به موافقه کامیاب وي
محمود وای دوستانو چې باغداري کوم د مانو باغ لرم خو لیک لوست می نه وزدا نور به د حساب کتاب په لیکلو کې را سره مرسته کوله به خو بلا سو خو اوس می چې لیک لوست د کړه خپل ټول حساب کتاب په خپل کوم
زه اوس کولای سم کچیر د خپل د مثال د باغ څومره مړای وکړه دا ولي کوم څومره می خرڅ کې څونه ګټه سو څو تاوان ده هر څه مثال په څومره وخت څومره خرڅ کړه څو د کرایې وتی څومره پاتې سوی هیڅ کوم نو مشکل نه لرم او د خپل حساب کتاب د خپل کوم هغه څوک چې اوس نسی لوستلای یا نسی ویلای لیکل نسی کولای زی له غوله جمله نه وتلای ډیر زیات خوشاله ما او ډیر موافقت ځانته احساسوم چې اوس موافق اسوم اوسم سر دی وخت ده ډیر کامیاب یم او ډیر خوشاله یم
دوستانو په کابل کې سیواد خونیز مرکز ته ورغلم چې همداسې لیک لوسته پاتې ځوانانو ته سیواد ورزده کوي ل محمد صابر او محمود سره هماغلته آشنا شوم ګل محمد اریوبی د دغه مرکز مسول دی دی په سر کې د نوموړي مرکز په اړه معلومات راکړي
هغه ځوانان چې لوست نه پاتې شوي دي اوس یې سن دیه ته رسېدلی دی چې نشي کولی چې مکتب له سره شروع کړي او د کور دپاره نفقه روزي ګټي هغو کسانو دپاره مونږ داسې فکر وکړه چې بیا داسې ټایمونه ورته برابر کړو داسې یو څه برابر کړو چې دغو ځوانانو ته هم ګټه رسوي په دې مرکز کې اکثره ټایمونه د وخت نه د کاري وخت نه ورسته دي او یا مخ کې دي فرض مثال د اتو بجو نه مخ کې دي د څلورو بجو نه شاته د شپې تر لسو بجو پورې دغه سیمونه دي اکثره ځوانان کارګر ځوانان دي کسب لري مستریان دي کارچیوانان دي او دکانداران دي هغه ته مخام کار کوي مخام راځي او اتو بجو تر لسو بجو پورې راځي دلته یو سات درس وای او درې میاشتنۍ پروګرام مو ته جوړ کړی دی ډیر ماسر دی ګټور دی تر اوسه څومره ځوانان موږ سره دي ټول تي خوښ دي او ته دورم باریک کړل هغه ډیر عادي کلل وستل کواشی مونږ سواد برخه لرو په پښتو ژبه او په دری ژبه درې مشتنۍ پروګرام لرو هغه کسان چې بلګ لیکو لوس کواش دی هغه د پاره درس نویسی یا کارا لیکنه ورخه ورزده کو چې هغه املا او انشاء جوړ شي ترڅنګ انګلیسي بخش لرو کمپیوټر لرو
حمزولو فرهناس په نوموړي مرکز کې خون کې دا وایي چې زما په شاګردانو کې داسې ځوانان شته چې څوک لاسي کراچی لري څوک ترکاری پلوري او څوک دکانداران دي خوشاله ده چې دوی په ډیره مینه درس وایي او ډیر ښه درک لري
بیا نظر رسېم چې زه که تدریس میکنم په اندازه چون کسایی که مثلا از سواد دور مانده نو قصاق
ډیره تری رزیم ارزه چې ورزده کوم ډیر په ښه ډول زده کوي ځکه هغه کسان چې له زده کړې لرې پاتې وي د زده کړې په ارزښت تر نور ډیر ښه پوهېږي او درس ډیر زر زده کوي اوس ډیر خوشاله دي یو وخت خو چې په ټکي هم نه پوهېدل خو اوس یې په خبرو او لیکلو کې ډیر مثبت تغییر راغلی په اولو ورځو کې ډیر نهیلي وو خو اوس پر ځان ویاړي داسې ځوانان مې په ټولګي کې شته چې لاسي کراچی لوی ترکاری خرڅون کې شته دکاندارانه شته ګان ځوانان دي وایل زنګو تر ګوره علم تر لاسه کړه نو زده کړه په مور پورې نه ده تړلې باید هر وخت زده کړه تر لاسه شي هله منه يم چې ټول ځوانان مو باسواد شي او علم ته مخه کړي
موفق بشو همه ځوانای مو رجوع به علم کړي
ګل محمد اریوبی وای همزولو چې لیک لوس سره د دوی د زده کوونکو په ژوند کې ډیر تغییر راغلی هغه نیمګړتیا چې په خوای لرله او سینه لري او خپل ژوند ډیر خوشاله دي
ډیر خوشاله دي دوی په ژوند کې تغییر راغلی دی کدو کاندار دی مخ کې به کې چاته بیل ورکواله بل چا باندې بیل کلو چا چې سودا خرڅ کړه په غو بیلم لیکله دی دکان دی خط رسید وس خپل لیکي دوی ژوند کې تغییر راغلی دی خپل وای عرب رسمي موږ سره باس کو دی وای چې موږ یو نوې ژوند شروع کړی دی په خو بدلو موږ یو ځای لوحه لیدل رن ایرون په پاتې وچی په دې سینو په دې عمر موږ څنګه چانه پښتنه وکړه دا یې څه لیکلې دی یا یو ډاکټر ته تللو سی خپل لوی اتم دای بیخ عادت ګرځول د ټول لوهي وای ادرسونه خپل پیدا کوي دکان کې کار کوي خپل بیل لیکي
مننه چې تاندې څنګه مو تر پای واوریدا الله مو مل
چه دهسن شور ما شوری ما شروسن چه دهسن شور ما شوری ما شروسن پکاز کته کردم اجمروسن پکاز کته کردم اجمروسن چدا حسن شور ما شوریه ما شروسو چدا حسن شور معاشر یا معاشر حسن پزے کریے خلوت بت کنا کیجے چھ پزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہ آسنم پیات میں جگارو سو تہ آسنم پیات میں جگارو سو چتا حسن شور معاشوریا معاشر حسن پکا رکھتا یہ کوردا مجمع روسو چتا حسن شور معاشوریا معاشر حسن زل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس چت زل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس دفلک پشبستان کے کمر سن دفلک پشبستان کے کمر سن